اودونکو د مشره ډو پروانو خبرونه کې د خپل کوربه سره مومن سلامونه ومنې وخت شوه په پیښور کې 12 بجې په دې خبري غړي کې یو شمېر راپور نه لرو او لومبه به تاسو ته معلومات درکو چې په کورم کې روان حالاتو تازه ځ معلومات دي د غراز د افغان کډوالو د واپسې په اړه هم تاسو ته باندې خنيغه معلومات درکو په هر سمخت ورزو له هرون بچار دې سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه
سرټکی د کورمی پولیس وای د شیا او سنی ډلو ترمنځ پروانه جګړه کې د وجل شو شمیر نه دیرش تر رسیدلې ده. د خبر نظامی چارواکي وای په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کیمپ کې ټول تیاری بشپړ شوی دی. د میرامشاه کاروباریانو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې د سیمې په نام نه او پوځي عملیاتو کې دوی د شو تاوانونو موازی ورکړي او اسرایلی پوځ له غزې سره په جګړه کې پرون خپل ځواکونه او ټانکونه د دې خار په دوو خواو کې نور هم مختلې ګل. وست خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پروانه جګړه کې د وجل شو شمیر نه دیرش تر رسیدلې ده. دا خبر د کوزی کورمه د سدې تانې او پولیس چارواکي د نوم نخول په شرط نن مشال ډوي ته وکړه. د وویل د مړو شمیر ځکه زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غوزګړی سیمې په جګړه کې د دواړو خواو په ډزو کې کسان وژل شول. د دې پولیس چارواکي په خبره کسم بیګا د برا او هم کوزی کورمه په یو شمیر سیمو کې جګړه شوې خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته. د البته زیاته کړه چې په جګړه کې تر اوسه د دواړو خواو لږ تر لږه 70 کسان ټپي شوي دي. د کورمه دا تازه جګړه د اکتوبر پر 23 لاغه وروسته پیل شو کله چې په خیردین کلي کې د لوکمان خیلو د دوو ترانو تر ویشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. دا وخت په کورمه کې د موبایل او انټرنیټ خدماتو ترڅنګ لوی لارې هم تړل شوي دي. د کورمی د امنیت ټینګولو په هدف په حکومتي چارواکو مشتمل یوې جرګې تیرې 4 ورځې په پړچنار کې له شیعه مشرانو سره خبرې وکړې. جرګه پرون سدې ته له سنی مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلې خو د لسبندۍ هڅې لا هم کامیابې شوې نه دي. ټاکل شوې ده جرګه نن هم په سده کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د خیبر پر لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو لپاره په جوړ کیمپ کې ټول تیاری بشپړ شوی دی. دا خبر د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن مشال اډو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لومړی د لنډی کوتل په لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي. هلته به سارول کیږي او د نمونو یې تر لیکلو او بایومیټریک کېدلو وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. په عین وخت کې د نادرا او اف آی اے چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د ثبت نام لپاره په همدې کیمپ کې دفترونه لګولې دي. د قدرتوري افتونو پر وخت تنظیم اداري پی ډی ایم ای تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو این ایس سی آر هم په کیم کې خپل اهلکاران ځای پر ځای کړی دي چې پولیسو یې امنیت ساتلی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د اکتوبر پر 3 اعلان کړو چې ټول نارجستر غیر ملکیان دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل مرځای له دې هېواده ووځي کنه وروسته به په زور وویستل شي. نن د اکتوبر 1 هغه مولت ختمیږي. د تورخم انتظامی چارواکو ویلي د اکتوبر 9 نه تر د نننۍ 1 نیټې پورې څه باندې 40,000 افغان کډوال پر تورخم دروازه افغانستان ته تللي دي. د میرامشاه کاروباریانو د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې د سیمې په نام نه او پوځي عملیاتو کې د دوی د شو تاوانونو موازی ورکړي. دوی دا غوښتنه پرون په میرامشاه پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وکړه. د میرامشاه بازار د سوداګرو کمیټې مشر انور حسن پرون مشال اډو ته وویل صوبایي حکومت د زر تر زر هغه 1.5 روپۍ د شمالي وزستان د مرستیال کمشنر بانک اکاونټ ته ولیږي چې د په وینا مرکزي حکومت په وروستیو کې د میرامشاه له ځپل شو دوکاندارانو سره د مالی مرستو لپاره صوبایي حکومت ته لیږلي دي.
میش کې مې پیسې منځیر شوې دي. دا د زر نظر میش ډی سي اکاونټ ته ور جمع شي ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. میش ته مخ شاد ونیم زر چې کینه د میرم شاخل کې ته ملو شوې دي او په غیر لاین باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملو شي. نه مې د پستړیا وینا
خو د شمالي وزستان انتظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال اډو ته ویل د سیمې دوکاندارانو د تاوانونو په اړه ټول معلومات له اړوند حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې د معاوضو پیسې ورته ورسي نو سمدستي به پر هغوی وویشي. د شمالي وزستان چارواکي او هم کاروباریان وایي د میرلي ټولو دوکاندارانو معاوضې ترلاسه کړي خو زیاتوي چې د میرامشاه نیمایي هغه او د تخیلو ټول دوکاندارانو د مارکیټونو مالکان لا هم د پیسو په تمه دي. تاسو مشال لیډو ته غوږی. اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر خپله ایکس پاڼه وکړه. په بیان کې راغلی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او د یو ان ډی پی څنګه به د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د وړو پورونو للارې د افغان خزینه سوداګرو لاسنیوي کوي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګرې بل دې پروګرام ګټه پورته کړي، خو زیاته کړې ده چې په پام کې لري د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی کړي. افغان طالبانو د کابل واک تر نیولو وروسته تر ډیره په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې، چې ورسره په ټوله کې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز شوی او ګڼ واړه کاروبارونه زیانمن شوي دي. اسرائیلی پوز له غزې سره په جګړه کې د اکتوبر پر 13مه خپل ځواکونه او ټانکونه د دې خار په دوو خواو کې نور هم مختلي غلې دي. په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې اسرائیلو په خپل هوایی بمباریو کې د غزې هغه سیمه په نخښه کړې چې روغتونونو ته نږدې دي او په کې د زرګونو ناروغانو ترڅنګ لسګونو زر فلسطینیانو پناه اخیستې ده. اسرائیلی پوز د غزې درنه د خپل عملیاتو په اړه چې په کومو مشخصو سیمو کې روان دي او څومره ځواکونه په کې برخه اخلي واضح معلومات نه ورکوي. د پوز البته د اکتوبر پر 13مه ویل چې یو ښځه سرتیری خوشی کړي. اسرائیلو د غزې پر وړاندې د جګړې نوی پړاو اعلان کړی، خو د یو بشپړ ځمکني یرغل خبره یې لا هم نه ده کړې. وروستۍ خبر د کرکټ، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن پاکستان له بنگلاديش سره لوبه کوي. ټاکل شوې ده لوبه د پېښور پر وخت ماسپخین 1:30 بجې د هند په ایډن ګارډن میدان کې پیل شي. پاکستان تر اوسه په شپږو لوبو کې دوه ګټلې او پر اووم نمبر دی. بنگلاديش بیا په شپږو لوبو کې یوازې یو ګټلې ده. بل پلو په همدې جام کې بیګا افغانستان سریلانکا ته په وو وکټونو ماته ورکړه. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې هارون با چاولان دی کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په قبایلي سیمه کورم کې د ورستیو جګړو لکبل لزګونه کسان وجل شوي. د سیم یو سیدونکو وای
نه پوهېږم چې د پرمې حالات کوم طرف ته روان دي. آیا د شیاسو نیونویلې نه پوهېږي؟ د پرمې کې امن ویلې بحال نه کېږي. حکومت ته دا خو رزم ریکویسټ کوو چې فلیز تاسو د جنګ بندي وکوئ.
او د میرانشاه دکاندارانو د مارکیټونو مالکانو یو وار بیا له حکومت غوښتي چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د شو تاوانونو موازی ورکړي.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه تعبیل کې چې میش کې مې پیسې منځیره شوې دي دا د زر نظر میش ډی سي اکاونټ ته ورجام شي، ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو.
او د باجوړ اوسیدونکو وایي نه امنه یې کاروبارونه غزمن کړي.
د نت کلی بازار چې کوم دکان ما مثال 60 لک روپۍ دار قیمت او 40 تر ولیدلې ده. کوم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ غو 10000 او 100000 روپۍ ته سیل لاولیدلې.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له ماشاء الله له سروس. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل شي په کورم کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د روانی جګړې لکبل د وجل شو شمیره زیاته شوی. د کوزی کورم د سړی ثانی او پولیس چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډوتول چې د مړو شمیره زکا زیات شوی چې د اکتوبر پر 9 د غزګړی سیمه په جګړه کې د دوه خو په دزو کې کسان وجل شول. د دې پولیس چارواکي په خبره که څه هم بېګا د بر او هم کوزي کورم په یو شمېر سیمو کې جګړې شوې، خو د مرګ جوبلې په اړه یې معلومات نشته. د البته زیاته کړه چې لږ تر لږه 80 کسان ټپي شوي هم دي. تر اوسه د کورمې دا تازه جګړه د اکتوبر پر 13مه له هغې وروسته پیل شوه، کله چې په خیر الدین کلي کې د لقمان خیلو د دوو تنانو تر ویشتل کېدو وروسته د سنیانو کورونه ونړول شول. نور تفصیل سیمه د مشالې خبریال طارق اورګزی راکوي.
په کورما کې د شی سنی ډلو ترمنځ د روانې جګړې له امله د وژل شو شمېر 9 ته رسیدلې. د ساده تانه د پولیسو یو چارواکي نوم نه خودلو په شرط مشال لوډیو ته د اکتوبر په 1 ویلي د وژل شو په دغه شمېر کې اضافه تر هغه راغلې چې فریقانو د ګلپورز له یو بل سره تر جګړې پس د پاتیشو مړو په خپلو کې تبادله وکړله. چارواکي زیاتوي دا مړي پر 9 اکتوبر د غزګړی په سیمه پر یو بل د بریتونو پر وخت شوي ول. چارواکي وایي کڅو هم د نهه پشپا په برا او کوزی کورمې په یوش مرزاینو کې جګړه شوه، خو په هغه کې د مړو اطلاعات نشته. البته ځینې تنان پر توغندیو تر لګیدلو پس زخمین شوي. د هغه په خبره په جګړه کې تر اوسه له دواړو ډلو تر او یو زیات کسان زخمیان شوي. بلخوا د بلیامینو ملک شجاعت حسین وای حیران دی چې له اتو ورځو روان جنگ تر اوسه ولې نشو بند، حالانکه ډیر ځانی او مالی تاوانونه واوړول.
زه نه پوهېږم چې د کورمې حالات کوم طرف ته روان دي، آیا د شیا سنیون ویلې نه پوهېږي، د کورمې کې امن ویلې بحول نه کېږي. دین علاوه موږ د کورمې ادارو ته، حکومت ته دا فرزم ریکویسټ کوو چې پلیز تاسو د جنگ بندي وکوئ، دا سیسفایر وکوئ، کورمې کې امن راولوئ، کورمې وښکلې وطن دی. زه بیا خیر کې بیا شیا سنیون ته د بطور یو سوال لسونه نسم واجولې نسم د خدای دپاره د کومه کورمه ړنګه دی، دا نور نه ړنګو، دا نور بدوو.
په درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلي کې د لوکمن خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دی عمل کې د سنیانو کورونه تر روانېدلو پس دا جګړه پیل شوې. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس موبایل او د انټرنیټ سرویس معطل دی او د تګ راتګ لارې هم تړل شوي. د دې نه علاوه د سیمې ټولې تعلیمي ادارې بند دي او په بازارونو کې د خوراک ساک کلت راغلی. په کورما کې تر دې مخکې پر 8 جولای هم شیا سنی ډلو جنگ کړی چې وروسته تر هغې ودرول شو چې د مشرانو تر منځ د امن یوه لوزنامه وشوله. په هغه لوزنامه کې دي چې لارې به په هر چا کولو ساتلی شي او که چېرته ناخوښه پېښه رامنځته شي نو څوک به په ذاتي حیثیت بدل نه اخلي بلکې حکومت ته به ګوري. د معاهدې تر مخه که چا خلاف ورزي وکړله نو ورنه 12 کروڑ روپۍ جرمانه به اخیستلی کېږي او حکومت به د هغه خلاف قانون مطابق کاروائی کوي. د سنیانو یو ځای مشر ملک عطاالله مشال رډیو ته د نهې پشپا ویلي تر څو چې په ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخۍ پوښتنه نه وي شوې او بله تیر معاهده تر ماتولو پس له مخالف فریقه 12 کروڑ روپۍ جرمنه نه وي اخیستل شوې په سیمه کې حالات به هم دغه شان خراب وي.
ته کوم خړی ته ګستاخی کړی دی اصحاب کرام او ام المؤمنین په حق کې کشان کې نو هغه سړی گرفتار کړل شي، جرمنه وخستل شي او دغه شی خستل کیږي نه حکومت او جرګه دې پوزیشن کې دی نه نو دیشي نه راډز بندي کاله ته کړو کا واټر شي.
په 1 ستمبر د برکور می په کونجلی زو کې ځینی مصالح خلکو د مقبل سلو تنان هغه وخت اونول چې هغه معلوم شوی د مرکزی لار په ځای د کلی په مقامی لار خپل منزل ته روان ول. د کونجلی زو مشرانو د دریز دی چې په سیمه کې امام حسین سلبختی مراسم روان ول نور ته سکیورټی سخت کړی شوی و خو تر منا کېدل باوجود د مقبل خلک قربان دی راغلل چې دا خبره پر دوی خرانه غله او وینول. تر هغه په سنیان مشرانو د کونج الیزو دا اقدام ورسره د شیو مایده خلاف ورزیو بللو او لا کمشنر جرګي او حکومت د کاروایی غوښتنه وکړه خو پامور نه کړی شو. په سیمه کې د فریقانو ترمنځ حالات هله نور خراب شول چې د صحابه په شان کې د ګستاخی یو ویډیو په اگست میاشت کې په ټولنیزو رسنیو خبره شوله. کڅو هم په ویډیو کې ګستاخی مبینه د پړچنار جنتوري کړي خو شاګانو د هغه مزمت کړي او له حکومت پر ضد قانوني کاروایی کولو غوښتنه کړي. په دغه اړه د پړچنار ځای مشر حجروف حسین مشال لډیو توای لکه څنګه نور مذهبي شخصیتونو ته احترام لري دغه شان دوی هم دی خدایو تن په ګستاخی د بدویلو رویا بیا د بل هم خنه ده.
نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ختم نبیین ختم مسلمین هغه د ټول مسلمانانو دی او د اهل تشهد هم د اهل تسنن دی یغه امهات المؤمنین اغا امام مشترکا امام مقدسات دی اغا قابل احترام شخصیات دی یغه شان ته ټوک ته ګستاخی کوي نو اغه مزمت نه مو دغه مکمل خلاف یو بیا اخلک ته چوبه د کفر پیتواله کوي اغه هم مزمت کوي.
کورمیتا د جنگ ودرول لپاره د کمشنر په سرپرستی کې سلو ورځې وړاندې جرګه ورغله خو تر اوسه د دزبندې کوششونه د حقې نه دي کامیاب شوي. په پړچنار کې ځای مشرانو سره تر مذاکراتو پس جرګه و صدې ته ورغلې. د ګلپور جرګې له سنیانو مشرانو سره خبرې پیل کړي خو د ډزبندې په خبره تر اوسه اتفاق نه دی راغلی. په صدق کې د نهې پرز به جرګه یو ځل بیا کینی او پر جوړ شوي ټولو مسالو او غوښتنو خبرې کوي. طارق ورکزې مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو ته غوږستې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو په کورم کې د اکتوبر له 3 راهیسې د شیا او سنی وګړو ترمنځ پیل شو جګړو کې تر اوسه لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او په لسګونو جوبل دي. په هغه سیمه کې تر دې مخکې هم وخت په وخت شخړې شوې چې ځایي جرګو پکې روغه جوړه کړې خو د مسلې مستقل حل نه دی موندل شوی. دا چې ولی همدا پښتنه زموږ همکار داود خټک له پېښور میشتې خبریال او د قبایلو پرچالو له نظر لرونکي رفت الله ورغزي سره د مرکې په کېل کې د مرکې کې په پیل کې له هغه کړي راځي چې پګړ توښ
د کورمه دا فرقه یې جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او یو 15 یو کال نشي دی وګ تاریخ دی کتون ناول چرته موږ د فرقه یې جنگ نه خبر شنو هغه موږ د کورمه نه خبر دي دا کورمه کې چې دی سیاسي جنگ دی چونکی دا ډوره کومونه چې دی یو بل سره پاتې کیږي خدا 2008 اتم نه پس کوم جنگونه وشو هغه نه پس یو بل علاقو نه داخلو دوه وستو پړچینار وګوره پړچینار بالکل نقشه بدل شوی دی دا 2008 اتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورنو هغه ټول چې دی التنا به دخل کړی نوغه اوس پوری چې دی واپس پلی لکه ته نه تدی دا غو شل کال اندزیاتو شو
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې به دخل شوی دی
او اندغه جنگ و الکت کنه اند 2008 تم کې دا دی شدت دوه واغستو د جنگونو چې یو بل الکو ته اور واچول هغه نه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دی لکه یو بل خلاف پچې مرچو کې کینس خو د سکل نو چې یو بل الکو باندې تور شه بل کور نه اور ولګو
یعنی باقاعده تاسو مطلب دی چې باقاعده لشکر کشه پګی شوی دی رفت سیب تاسو چې وی چې 2008 تم کې دا جنگونه شوی چې بیا لارې هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوی خو ک وګورونو په هغه وخت کې قبایلی سیمه چې وی چې کورمه هم د هغه وو قبایلی سیمونه یو ده دا د مرکزی حکومت د لاندې وی او خلکو به وی چې دا قبایلی سیمه دین زکه پکې داسې کیږي اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده الته پولیس هم شته الته عدالتونه هم شته بیا ولی حکومت دومره یعنی جدي ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا انزمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف برینام شوه دي نور چې هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی صرف دا اوسو چې اف سی آر ختم شو ټول قبیلې ته به سزا ملوي دا اف سی آر خلاف تاسو اپیل حق نو هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی او عدالت او د پولیس نظام نه وي دی او اوس پورې الته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دی په چې ته وګوري هغه علاقو کې پوره استابلیش نه دي اوس هم خلک چې دی په جرګو باندې الته فیصله کوي
تاسو په دې حالاتو نظر لرئ تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدګی ده چې د کورمې حالات نه سميږي
دا ټول سيزونه شامل دي چې دا فرقیز یو تسې حساس مسله ده چې د دې کې چې یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وې کنا نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقې چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم اوس په د موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړي شوی دي د دې کې خاص کر د جائیداد ایشوز ان ډیر زیات دي لکه د دې کې دا
امدا زما بل پښتنه وتا سونه چې دل د خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه کومه دي بیا سونی پښتانه قبایل دي خو دې کې د زمکو د تقسیم سمره رول کېدل شي چې زمکو تقسیم خراب شوه د جائیداد حد بندي پوره نه شي
دې په ډیر زیات مین رول لري خاص کر د موفر مې حوالے سره چې مونږ کله وګورو دلته تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوه دی هغه کې ډیر چې دی لکه د جائیداد کې شول دي د زمکو معاملات دي خو هغه بیا چې دی لکه سپیر یعنی هغه تر کوریت ته وړي
اوس چې دا کم جګړه روانه ده او په دې کې د بیګاره پورنه داري چې په دې کې یو شمیر خلک مړ شوی دي حکومت تر اوسه پوري سرول لو بولې دي بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایل د سیمو ترازو ال ته واک د پوس سره دی یعنی د فوج سره دی نو اغي په کې سمره رول لو بولې تر اوسه پوري
اوس وګوره دا یو جرګه چې دی پارچنار کې کوم شیګان مشران دی قبایل دی هغه سره خبرې شي بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا ډیر امکانات دا دي چې د کی کم اس کم اوربند خوشي نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامی یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کی خدای راه دلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی هغه په ډیر کردار دی هغه په مطلب شاته ډیزل ما په خیال ډیر زیات دي کی چې دی د حکومت چې دی ډیر بې غوري او ډیر زیات د غیر سنجیدګي و چې دا تقریبا شپږ ورځې ته خبره لاړه او نقصان ډیر وشو
مشال دې ته وګورئ سیدا په پیښور کې خبريال رفعت الله ورغزي چې زموږ همکار داوود خټک ورسره افردي خبرې کړې وي چې په کورمکه د فرقې ځان خطو وجوهات څه دي او د مخنیوي ولی نکېږي او سره زو یوې بلې موضوع ده څنګه تاسو خبرونه کې هم ورل چې د خبر پولنډي کوتل کې چارواکي وایي د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنول لپاره په جوړ کېم کې ټولې تیاری بشپړې شوې هم په دغه کیم کې زموږ خبريال فرحت چنوري هم موجود دی له هغه سره خبرې کوو خو تاسو دمرو مې چې تبر سال کې دا چې د پاکستان پاکي حکومت د اکتوبر پر دریم اعلان کړی وو چې ټول نه رجستر غیر ملکیان دي د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په خپل مرزي له پاکستان اوزي کنه ورسته به په زور وستل شي نن د اکتوبر یو دیرشمه هغه مهلت ختميږي خپل خبريال فرحت چنواری سره خبرې کوو چې دا محل د خبر په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د ستنولو لپاره په جوړ کېم کې موجود دی مونږ د دوی سره خبرې کوو له دوی نه معلومات اخلو چې تر اوسه پورې څه تیاری روان دي، څومره خلک څومره کډوال هغه دغه کیمپ ته راغلي دي، په څه ډول باندې دوی لیگل کیږي، تر څو چې فرهاد سره زمونږ اړیکه ټینګیږي تاسو دومره ویم چې د لنډې کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن هم پر دې اړه نن مشال سره خبرې کړي. نوموړي ویلي چې افغان کډوال به د خیبر پر لویه لار لومړی د لنډې کوتل په یوه لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي، هلته به ایسارول کیږي او د نومونو یې تر لیکلو او بایومیټریک کیدلو وروسته به پر تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي. په اني وخت کې د نادرا او اف آی اے چارواکو ویلي چې د افغان کډوالو د سب نام لپاره یې په همدې کیمپ کې دفترونه لګولي دي. د کسټم چارواکو ویلي چې کډوال به په همدې کیمپ کې تلاشي کوي. د قدرتي ابتونو پر وخت د انتظام ادارې پی ڈی ایم تر څنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچار هم په کیمپ کې خپل اهلکاران ځای پر ځای کړي چې پولیس یې امنیت ساتلی. منګه کوشش کوو چې له خپل خبریال فرهاد چینواری سره په دغه اړه اړیکه ټینګه کړو او تاسو ته نیخ په نیغه تازه معلومات درکو. خو تر دې دمه د هغوی سره زمونږ اړیکه نه دروغه شوې. نو راځو یوې بلې موضوع ته. د میرامشاه دوکاندارانو د مارکیټونو مالکانو یو وار بیا له حکومته غوښتي چې د ناامنۍ په پیښو د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د شوو تاوانونو یې معاوضې ورکړي. د سوداګرو د کمیټې مشرانو پرون په میرامشاه پریس کلب کې یوې خبرې غونډې ته وویل چې د سیمې دوکانداران د خلکو پوروړي شوي او ژوند یې ګران شوی دی. د دوی په خبره د بیا بیا احتجاجونو په ځواب کې د حکومتي ژمنو باوجود خپل حق نه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پریده بیا وایي چې د میرامشاه د سوداګرو د تاوانونو ټول معلومات یې له اړوندو حکومتي ادارو سره شریک کړي او چې پیسې ورشي نو دوی ته به یې ورکړي. نور تفصیل له سیمې د مشالې ډو خبرجال عمر وزیر راکوي.
میرامشاه پریس کلب کې پرون د اکتوبر پر 10مه خبری غونډې پر مهال کاروباریانو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرامشاه بازار مکمله لزمه کې سره سم شو. حکومت خپل د دوی توانونه لیکلي شمارلي، ورته معاوضې ویشل پیل شول چې بیا بند شول. د دوی په وینا اوس یو نیم ارب روپۍ بیا وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته د دوی د معاوضو لپاره لیږلې، خو ورته یې نه ویشي. د میرامشاه بازار سوداګرانو کمیټې مشر انور حسن مشال ریډیو ته وویل چې کالونه تیر شول چې حکومت ورسره د تاوان ورکړې ژمنې کوي خو پوره کوي نه.
ټول چې کوم بلاو سرون دي دغه ته اپیل کی چې مشکې مې پیسې منځیر شوې دي، دا د زر نظر میش ڈی سی اکاؤنٹ ته ورجام شي، ځکه چې میش پرین په دې باندې روډیا بند کړای وو. می ټولې داړې ټکولې دي، پېښور سے گورنر ته ورغلی، چیف سیکرټری ته ورغلی، ریلیف پول ته ورغلی، فائنانس پول ته ورغلی، د ټولې د میش سره دا خبره منلې دو چې دا پیسې به توسته ڈی سی اکاؤنٹ ته جمع کیږي. میش ته مقصد ونیم زره چې کینه دې میرم شاخل کې ته ملاو شوې دي او په هغه لائن باندې دا میش ته هغه پیسې بیا ملاو شي نه مې دا پستړیا وینا.
د میرامشاه بازار کاروباریانو کمیټې بلغړې داود خان وویل چې د قرضو لاندې دي، بازار یې ډنګ شو، تاوانونه یې وشول، نن ورته منظورې شوې معاوضې نه ورکوي، نور دې نه ځوروي.
دا د کندور ټول زخمی زخمی ده، د هر چا قابلې شته په دې د کندور باندې د خلکې قرضې دي، مصیبت سره دا د کندور مخامخ ده. پیرا حقوق مو ته نه ده ملاو، خو څه نه سر روغلل کارزاوری په میشه راوند کیرتا داره تا کوي او امید بچونه تعلیمی نه تباش ول او می دار بداری.
د پاکستان فوج بازار اسور لسم کال د جون میاشتې ل 15 په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه فوجي عملیات کړی ول چې لکه بلې تر 1 میلیون زیات خلک به کور شوی ول او بازارونو ودانیو ته پراخ زیانونه وشتي ول. د عملیاتو پر مهال د میرامشاه میرعلي او د تاخیلو درې لوی بازارونه ړنګ شوي ول. په 2018 کال کې چې د سیمې د خلکو خپلو کلیو ته دستنې دو بهیر پیل شو، نو د شاوخوا 2 کلونو په موده کې انتظامیه او فوز د میرامشاه او میرعلي بازارونو سه برخې بیا ورغولې، خو د تاخیلو بازار لا هم نه دی رغېدلی. حکومت تر عملیاتو وروسته ژمنه کړې وه چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغیزمنو خلکو ته د دوکانونو او کورونو معاوضې ورکوي، خو د سیمه کاروباریان او چارواکي وای چې د میرالی ټولو د کندارانو معاوضه تر لاسه کړي دي. د میرام شانی مایی او د تاخیلو ټول دوکانداران او د ځمکه مالکان لا پاتې دي. د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو کالونو کې حکومت 2950 دوکاندارانو ته دا غوی توانونه ورکړي ول، خو د پاتې کسانو پیسې لا نه دي ورغلې. د ټولو کسانو د توانونو تفصیل یې اړوند ادارو ته استولې دي او چې څنګه غوی پیسې ورکړي د معاوضو ویش به پیل کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږستی اوس راځو یو بلې موضوع ته. د باجوړ کاروباریانو او سیاسي فعالان وایي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصادي حالت ناوړه اغیزې کړي. د دوی په خبره همدا لامل دی چې د سیمې کاروباریان د هیواد د نورو نسبتاً آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا ناهیلي شوي او په ناقانونه او له خطرو په ډکو لارو بهرو هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې روانې دي. تفصیل د شنواز طرزي په دې راپور کې.
د باجوړ کاروباریان وایي دغلته کاروباري کچه د 50% نه هم راټیټه شوې. د باجوړ سیاسي فعالان هم د بدمنې پیښو اندېښمن کړي او غواړي دغه سیمه کې د هدفي وژنو، چاودنو او د قلنګونو د ټیلیفونونو مخنیوی وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي رېړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کوم دوکان به مثال 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلی دی. چې یو دوکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40000 روپۍ ورکاو، هغه اوس په 12000 او په 10000 روپۍ باندې وځي. چې کوم دوکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ، هغه 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاولیدلی. د بازار تراشي دومره یې رترهي چې څوک په آزادانه باندې هر څړی لګا دانه چې یو خاص خلک مخکې بزی وایو خاص خلکو ته مخ جنگو او زغه قصه دې هب تر رسیدل چې هر څړی چې قدر د چا سپین جامې غوښتي او رچا سره لخه غاړه په بازار کې دی. خو ارستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا لږ سر ناراضی نه.
13 ورځې د باجوړ په تر خو نومې سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژل. په دا لند وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکو تنان وژل کیږي. ولی په جولای 13 باجوړ شندای د جمعیت علماء اسلام فیډل په ونډه ځان مرګي برید کې 4 شپېته تنان وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د دایش په نوم وسلوال ډلې منلې و. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشاد رډیو ته وویل دا سه هم زیاتې پیښې کیږي چې ګین یو څوک په ذاتی دښمنیو کې پټ پنا وژل کیږي، خو وژونکو یې مخونه پټ کړی وي. نو دا سه ګومان کیږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګری پیښه ده. لالي شاه زیات کړه
چې کوم خلک دشمنان دي، خپل بدل علی، خپل انتقام علی، زمونږ مرکزونه، بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی، دا مطلب ده دی د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لهغه زمونږ حکومت پاکستان را درخواست چې بالکل دلته بدامن نشته، دغه بدامنۍ د پاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوند دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې رسې جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک کوي یا څه کوي. نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې پاراکو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال رډو ته وویل باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي، ځکه دوی نه ویني چې ګین راتلونکي به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجې روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې، چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ ته، یورپ طرف ته، په ګران ګران لار روان دي. خو د موږ نظر وباسي بس ترګې پټي. دغه دلته که څوک چا روزګار کوو غم تباه دی، که چانه کوو خاصم تباه دی. په لحاظه حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره ته کوم باجوړ کې یو دکان څوک چلی نو دغه سره دغه کور چلیږي، دغه سره دغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي، سماجي، ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول، د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو 3 میاشتو راهیسې کوم لاریون، پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنۍ خطر ده. خود بیا زیاته کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غ خامخا پورته کوي.
او پنن پرون کې پتا سولې دلی چې کله دا علما ښکار شوی دی. نو نن پکې تاسو باورې
چې دا مسلکی جنگ نمبر لوټ لیکيږي یا د مذهبي جنگ نمبر لوټ لیکيږي کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګام ته وې چې په پاپاز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وې چې خلک تختي او گاړو ته اچتي او دا کیږي هغه کیږي تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرو د وحشت نړکی دا خلک په تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی
مشاد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدفي وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلومه وسلوالو لخوا شوې البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشاد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدفي وژنو د قلنګونو د ټیلیفونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته وګستي وخت شه دلسنی بجې لهرم بچا د خبرونو لنډي زور
په کورمه کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ پروانه جګړه کې د وجل شوش میر نه هدیر ستر رسیدلې دا خبره د کوزی کورمه د سړی تانی او پولیس چارواکي د نن مخول په شرط نن مشال ریډیو ته وکړه د زیات کړه د ملشمیر کې ځکه اضافه شوی چې د اکتوبر پر 29 د غوزګړی سیمې په جګړه کې د دوړ خو په دزو کې کسان وژل شول د دې پولیس چارواکي په خبره کې سم بیګا د برا او هم کوزی کورمې په یو شمیر سیمو کې جګړه شوی خو د مرګ جوړې په اړه معلومات نشته د البته زیات کړه چې په جګړه کې تر اوسه د دوړ خو لږ تر لږه او یا کسان ټپي شوی دي د خیبر په لنډی کوتل کې د ناسب شو افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د سنورو لپاره په جوړ کیمپ کې ټول تیاری بشپړ شوی دي د خبر د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن نن مشال دی توکړه نوموړي زیات کړه افغان کډوال به د خیبر پر لوی لار لومړی د لنډی کوتل په یو لوی میدان کې جوړ کیمپ ته ورځي هلته د ساره ول کیږي او د نمونو تر لیکلو او بایومټریک کېدل وروسته به په تورخم دروازه افغانستان ته اړول کیږي د میرامشا کاروباریانو د مارکیټونو مالکانو یو ځل بیا حکومت غوښتي چې د سیمې په نامه یو پوځي عملیاتو کې د دوی د شو توازن موازې ورکړي دوی د غوښتنې پرون په میرامشا پرېس کلب کې په خبرې غونډه کې وکړه خو د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور اپریدی پرون مشال ویډیو ته وویل چې د سیمې دکاندارانو د توازنونو په اړه ټول معلومات یې له اړوندو حکومتي ادارو سره شریک کړي دي او چې د موازیو پیسې ورته ورسي نو سمدستي پر هغوی وویشي اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو این ډی پی د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي دا خبره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون پر خپل ایکس پاڼه کړې په بیان کې راغلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې او د یو این ډی پی څنګه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د وړو پورونو لارې د افغان خزینه سوداګرو لاسنیوی کوي اسرائیلی پوځ له غزې سره په جګړه کې د اکتوبر پر 30 یعنی پرون خپل ځواکونه او ټانکونه د دې خار په دوه خواو کې نور هم مختولې ګل د پداسې حال کې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې اسرائیل په خپل هوایي بمبارۍ کې د غزې هغه سیمې په نخښه کړي چې روغتونونو ته نږدې دي او په کې د زرګونه ناروغانو ترڅنګ لسګونه زره فلسطینیانو پناه اخیستې ده
مشال ریډیو ته وګستی او په دین مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو خو څنګه تاسو خبرونه کې وردل چې اسرائیلی پوز له غزي سره په جګړه کې د اکتوبر پر 30 خپل ځواکونه او ټینګونه ردی خار په دوه خواو کې نور هم مخته ولګل د براسال کې د ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې اسرائیل په خپل هوایي بمباریو کې د غزي هغه سیمې په نخښه کړي چې روغتون ته نږدې دي د بلخو اسرائیلی پوز د غزې دننه د خپل عملیاتو په اړه چې په کومو مشخصو سیمو کې روان دي او څومره ځواکونه پکې برخه اخلي واضح معلومات نه ورکوي د پوز البته د اکتوبر پر 30 ویل چې واخزه سرتیری یې خوشی کړي اسرائیل د غزې پر وړاندې د جګړې یو نوې پړاو اعلان کړی خو د یو بشپړ ځمکني یرغل خبرې لا نه ده کړې هم پر دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې ورو
په غزه کې چارواکي د اسرائیل لپاره خو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا باندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي د اسرائیل په وزول چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي د اسرائیل پوز په یو اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي فلسطینی روغتیایي چارواکو ویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سخدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې تیر شپه له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي ځمکني ځواکونه دې ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې ټوله شپه یې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو یې په غزه او هم د لویدیځې غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرایلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرایل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبه وویل چې د اسرایلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندي مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي، خو دغه ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 50,000 کسانو همدارنګ په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي، خو اړتیا ده چې اندازه د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلابنده کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږستې ال د می مخکې تاسو نوریاس نوری راپور وړاندې کو چې د غزې په اړه باندې وو او اوس راځو یو بلې موضوع ته. لته دوه میاشتو رهیسې د پاکستاني روپې ارزښت د امریکایي ډالر او نورو بهرنیو پیسو په مقابله کې یو څه خښوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیو هم ټیټی شوی، خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هم هغه سي په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بایو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیان نرخونه راکم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړیږي. تفصیل له پېښور شبیر مجانا کوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچه د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوی دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کم لوی کمی نه دی راغلی. عام اولس وای کله د روپې ارزښت په کمیدو وي یا تیل ګرانیږي، د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وای
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی، چیرې د هغه براه راست عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شي خوردنوش دي، بیکری شو، فروټو وغیرہ قیمتونه کم شي دي، البته زیات شي دي او کمی دي نه.
اقتصادي پوهان وای چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکاره خبره ده چې ردی ګټي نیخ پنیغه ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری.
پیخور پوهنتون کې د معاشیات او سانګي پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کم دي نو دا ورته مشکل دي. دا وجه ده چې پرایس چې کم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي، کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوه دي، زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوه دي یا پېټرول پرایس چې کم دي نو هغه کم شوه.
ولی په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر 30 روپو او ډیزل 45 روپۍ لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپو نه سیوا وو ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوښه 280 پاکستانی روپو تر کم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټول شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
پښال لډیو تا وګستی او وسره جو یو بلی موضوع تا د سواد په منګوره کې یو ځای ټولنی د بیلابلو یونین کونسلونو د ودونو د رجسترارو او نکاحوانو لپاره د دورزنی تربیتی ورکشاپ بندوبست کړی وو. دوی ته ویل شول چې د واده پر وخت نکاحنامه نه جوړول او یا هم که هغه په سمه توګه جوړ نه شي نو دا کار په راتلونکي کې د کورنۍ تشدد پیښو ته لار برابروي. په ورکشاپ کې پر دې خبره ټینګار وشو چې د یو واده د خرابېدو په صورت کې نکاحنامه د ښځې د حقونو د ضمانت او هغې ته یې د ورکولو لپاره ډیره ضروري ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات په منګوره کې شرکت کانو می د خزو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی تربیتي ورکشاپ کې د سوات بیلابیل یونین کونسلو او ویلج کونسلو سرکاري رجسترار، نکاحوان او قانون پوهانو ته تحصیل قبل تحصیلدار او نکاح رجسترار مفتی رشید احمد پیزی تفصیلي وینا وکړه. پیزی په دغه مهال ګډون کوونکو ته نکاح لیکلو په اړه د پاکستان قانون او شرعي حیثیت وینا وکړه. وروسته مفتی رشید احمد پیزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو په زیاتره سیمو کې نکاحنامه نه لیکل کیږي او که څوک لیکي هم زیاتره نیمګړی وي.
بیا چې لیکي دغه لیکل کې داسې چې ډېر اهم اهم خبرې لکه د ښځې حق باره کې اوسو خبرې دي، لکه نان نفقه باره کې یو خو پورې پکې دن یو سلاٹ ته یو ځای خالي دی پکې هغه څوک نه ډکي هغه بس پرې د اضافي زونه دي. نان نفقه علاوه بیا مہر باره کې کوم خبرې هغه هم خلک کس کټ کې بس پرې دوي دا لکه صرف د قولي کې چې دومره یو یو توله دوه توله اکثر خلک اکثر نه خو باز خلک پکې دا هم ونه لیکي دا حالت دسی پاتې شي. نور دیگر خاص شرایطی د خځې طرف نه شرایطی چېر کزه خفه شو ما نو مال به داسې راکې یا نن نفقه به راکې یا زما به داسې ساتي یا کور جدا یا سه جدا یا دکل نه ما به نو باسي یا سه اغه هم بس خالی پاتې کی د سره
تربیت تابع کونکي اداري شرکت کا پیښور مشر راهیله علي په دغه اړه مشال ریډي ته وویل چې دوی مقصد د پاکستان قانون تر سوري لاندې نکاحنامه کې لیکلي شوی ټولي خانه ډکول دي چې ترې خزو ته د هغوی منل شي حقونه ملاو شي، لکه کوم عمر ودونه ودرول که د واده نه وروسته سبسلې راشي نو متاثره ښځې حق ته خوندې وي.
ځکه چې زموږ زیاتره داسې ری چې نکاحنامه مکمل نه فیل کیږي هغه کې ځینې د شیخونو کې کراس راکاږي، چونکی هغه موږ چې هر خانه دی فیل کړی شي چې پاغه کې د ښځې چې کم رائټ دی هغه دغه ته ویل شي، ځکه چې هغه کې نانو نفقه ده، حق مہر دی، یا هغه کې خاص یو خانه ده چې هغه کې لیکل کې د جینې عمر کورنې تشدد یا کورنې مسلې چې دي هغه کې وحل ټکل آواز نه دي. هر هغه مسله چې هغه یا د خوځو شناختی کارت نه جوړول، نکاحنامه نه رجسٹر کول، بر سرٹیفیکیٹ نه جوړول، د ماشومانو د خاص طور پر د جینکو یا جینکې سکول ته نه پریښودل، یا هغه ماشومانو جینکو چې دا په کم عمر کې واده کیږي یا 12 کالو په عمر کې.
روزانه کې شریکا د خیبر پختونخوا اسمبلی په خوانی غړي او د های کورټ وکیل صابره شاکر وای چې خاندانی شخړو کې 90% مقدمه په عدالتونو کې د نکاحنامې نشوالی یا په وخت لیکل نه وي.
جی بیا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ لائف کی داس یو مسئلہ جوڑ شی نو اگے تا اس خبر نہیں اور بیا نہ اگے سرا بل دس شی رسی دی نہ اگے تا پار پتہ مشتا چی دا رجسٹرڈ یعنی کہ رجسٹرڈ دے کو نہ دے نو اگے نہ پس بیا یو اوگت پروسیس چلے گی یو اوگت کار چلے گی اور بیا یعنی کہ اگے تا انصاف ملاو نش
روزنی پاخر اور ویلے شول چی کوم خلق نکاح کوی او دې حکومت سره رجسٹر نکاح خوان باندې نکاح تړي او وروسته دې بیا په یونین کونسل یا ویلج کونسل دفترونو کې په باقاعده توګه اندراج کوي او د هغوی نه دې سند ترلاسه کوي. دغه سند به راتلونکي وخت کې ښځه، خاوند او د هغوی بچو لپاره ګټور وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته وګورئ تاسو دغه راپور واورېدو او وزو یو بل راپور ته اوریدونکو د لیکوال او د پاکستان سرکاري ریډیو پیښور څنګه پخوانی ډایریکټر لغزاده لایق د اکتوبر په 13 د پیښور په یو روختون کې ساور کړه. نوموړی د 40 کالو په عمر کې وو او د غرازه په پلانټی ټاټوبي سوات مدن کې 13 ورځې خاورو ته وسپارل شو. لغزاده لایق په سلګونو افسانوي نظمونه او ډرامي لیکلي وي چې ورته د پاکستان حکومت صدارتي ایوارډ د غرازه ستاره امتیاز هم ورکړی وو. لیکوال نورالبشر نوید مشال ډیو ته ویل چې د لغزاده لایق په افسانه لیکلو کمال لرلو. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
شاعر، ادیب او د ریډیو پاکستان پیښور پخوانی ډایرکټر لایقزاده لایق د جنازې د مونځ وروستو په خپل پلرني ټاټوبي سوات مدین کې خورو ته وسپارل شو. نوموړی په کال 1900 کم شپېته کې زیږیدلی و. لایقزاده لایق د پیښور پوهنتون نه د پښتو او د اردو د ماسټر ډیګرو ترڅنګ سلور د ماسټر ډیګری ترلاسه کړې وې. ډراما لیکونکي نورالبشر نوید مشال ریډیو ته وویل چې لایقزاده لایق لیک عام فهم وو. نوموړی په سلګونو افسانې او ډرامې لیکلې وې او افسانه لیکل د خدای بخلی کمال وو.
هغه کې ډیر د پښتو ادبیاتو لکه ډیر سینفونه چې کوم دی هغه کې راجم شي وو، لکه هغه ډرامه لیکلې دا ډیر ښکلې کردار نگاری پکې ډیر مضبوطه وه، جملې ډیر ښکلې وه. بیا هغه نعتونه لیکلې دي په نعت کې هغه ښکلې دا شاعرۍ تجربه کړې ده او نعت یې بیا نوې کړې دي. بیا هغه په شاعرۍ کې تصوف توم ډیر زیات رجوع کړی ده، هغه هم ډیر زیات ښکلې لیکلې دي چې هغه کمزې موږ ته په پښتو ادب کې خالی پاتې کو هغه ځای به خالی.
لایقزاده لایق ته د پاکستان حکومت د ادب او کلتور د خدمت په بدل صدارتي ایوارډ ستاره امتیاز هم ورکړی وو. نوموړی په کال 1903 کې په ریډیو پاکستان کې پروډیوسر شو. شاعر او لیکوال عباسین یوسفزی مشال ریډیو ته اول چې لایقزاده لایق د ریډیو پر ډراما او موسیقي کې ډیر کار کړی وو.
چونکه د پخپل د موسیقي پروډوسرونو د دغه نزاکتونو نم خبرو او د پروډکشن په هنرم پویو، داغه سره سره د پښتو ډیر عالی ادب د موسیقي په جامو خسته کړی دی او پخپل نگرانی کې داغه پروډکشن کړی دی. د دې نه علاوه د ریډیو د پاره نور ډیر ادبی او د پروډکشن کارنامه کړی دی. لایق صاحب چې دغه هغه کلچرل اکټیویست مو د کلچر د پاره چې ساحل ځلې کولای شو هغه هم کړی دی.
لایق زاده لایق د ازلو پناروغه اختو او د پیښور په یو رختون کې ساور کړه. نوموړي د 15 نه زیات پښتو نثر نظم او د افسانو کتابونه لیکلي وو. خدای بخلی لاسلور سو زیات د ریډیو او 15 د ټي وی ډرامې هم لیکلي وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګورئ ستا سید لیکوال او دیب بولک صدا لیک پړه راپور ورېدو. رازو سو یو بلې موضوع ته اوریدونکو، افغانستان بیگا د کرکټ په نړیوال جام کې سریلنکا ته ماته ورکړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږمه لوبه او دریم بری وو. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان هم مات کړي. تفصیل د سپیولا ستانګزی په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلې ژوندۍ وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 232 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan.
The Afghanistan cricket the military team sar rozun ki Jonathan Trott tar lobi urusta de Afghan lobhaaro de kho lobo de ilat paada yewi pukhtani pa jawab ki wel Afghan lobhaari de bakht aw talib hisab na lobigi balki pa bashpar plan aw wartiya sara maidan ta kuzigi.
When it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
kala che lobi urazwi khabar bakht aw talita na prig do balki pdi bawar yu che lobhaari maidan ta kuzigi che kho zaliga wartiya ilari aw pdi hila lobigi che khi mandi jodi kri او همداسې مورال نور مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وځلید. هغه چې تر یوې لوبې دمې وروسته بیا ټیم ته راغلی او وتوانید څلور وکټې واخلي او د لوبې غوره لوبغاړی هم شو. د هغه ترڅنګ مجیب الرحمن دوه، راشد خان او عظمت الله یوه وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال اوس وزول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 241 منډو ټول کړ چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په جواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګورباس په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 28 منډي وکړي. د دوی تر سوځېدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډي وکړي او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول 15 مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړې چې څلورې ترې ګټلې. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو درې ګټلې، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنگلاديش او نیوزیلند یې بایللې. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
د کرکټ په اړه راپور تاسو ته صیب الله سنګزي وړاندې کوو. اوس راځو یو بلې موضوع ته. پاکستان د نورو صوبو په څیر په بلوچستان کې هم په کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د پوهنتون په څیر ډیګري ورکوي، خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نش برابرې دي. زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه راپور برابر کړی چې په بلوچستان کې ټول څو کالجونو دي او دا پروګرام په څو کالجونو کې فعال دی او د دې پروګرام د پیلولو هدف څه دی.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټي له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبي نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتر لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلع ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې دوه ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې دوه انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې لتیرو دوه کلونو راځي سي یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ڈی ایس یا اسوسییټ ډیگری اف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړ زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور شارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت موساخیل ته ک بی ایس پروګرام انیشیټ سینا، نو دا بدوی ته ډیر زیاته ګټاور وي چونکی دوی کوټه پوری نه ستله، کوټه د مور ز ډیر لري ده، یا مش پنجاب سایډ ته، ملتان ته، لاهور ته، هغه مش ډیر مسائل نه مش نو ستله، نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نستا.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتر لري، د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپاڼی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره یو ډیګري کالج او د نجونو لپاره یو انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د د په وینا دوی ته ممکن نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ور باندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکه لتا سره د یونیورسيټي د لیول بل لتا سره اکیډمیک بلاک وی، لتا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانی به وی، لتا سره به ډیجیټل لایبرریانی وی، لتا سره به کلاس رومز وی، لتا سره به کلاس پور وی.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بل او مهمه ستونزه ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سنوي لکه څنګه چې د پهونتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټڈی دی، یو ایڈوانس سټڈی دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا لسل سلرم سسټم بعد بیا پدې کې تیسیز راځي، پدې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. پدې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجس کې کوم استادان سبق ورته وایي، هغه ساده ایم ای او ایم ایس سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی لسلرم ولې پنځم سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
لکوټی پر 228 کیلومتره پرتا څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره یو یو ډیګری کالج او د هلکانو لپاره یو انټر کالج هم لري. د ډیګری کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د پوینا د تعلیم ادارې ورته سنجولې پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروری تعلیمی سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې مطلب د سودی هغه درته علاقو ته سیمو ته سیالت یونیورسيټي نسته، نو د الکان بالخصوص سنجونی سي دي هغه بل هایر ایجوکیشن زه خنه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماستر لیول ډیګری چې دا تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي د فزمرغه پوره نس.
عبدالرحمن زیرک ویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشي تګلاری وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاټ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي، په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي، کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي، زما خیال دا به ولدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څنګه ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوی کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی، له هم دی لارې د نقل کول مخه نیول کیدی شي او بل دا سمستر نظام دی، نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کیدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې، هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه زرو ته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړو، خو اوس یې د سوبې ټولو ډیګری کالجونو ته غځولې دي. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړې دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو، اوس د سوبې په ټولو یعنی 48 ډیګری کالجونو کې فعال دي. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړ چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل، دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجود لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی، او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده، نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو